مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو د خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په روانه خپرونه کې به واورئ چې دیني عالمان له حکومت او امنیتي بنسټونو څخه د خپل امنیت غوښتنه کوي، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا په ایران کې د رژیم د بدلون پلان نه لري. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم، او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوام کې به په انګلستان کې د افغانستان او انګلستان د ملي کرکټ لوبډلو ترمنځ د روانې لوبې په اړه چې د افغانستان لپاره ډیره بې خونده روانه ده هم تاسو ته جزئیات درکړو. نور موضوعات هم لرو د دې خبرونه تر پایه را سره اوسې. خو په پایل کې دا د دې سات خبرونه وړاندې کیږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړې دي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. په سرپل ولایت کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې شپږویشت امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فاریاب امنیه قومنداني وایي په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې لس وسلوال طالبان وژل سوي دي. او د پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې درې کسان وژل سوي او لږ تر لږه لس نور ټپیان دي. بشپړه خبرونه. په سرپل ولایت کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې شپږویشت امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل په دغو نښتو کې چې پرون ماخوستن پیل سوي د سرپل پر مرکز له څلورو خواوو هم تهاجمي حملې سوي چې په نتیجه کې یې دواړو لوریو ته تلفات اوښتې دي. ښاغلي امانی زیاته کړه،
نښتی له یولسو بجو پیل شوې او د سهار تر دریو بجو یې دوام وکړ. د نښتو پر مهال د دښمن پنځلس کسان وژل شوي او تر شلو زیاتې ټپیان شول. په دغو څلورو ځایو کې زموږ په امنیتي ځواکونو کې هم څلور شهیدان لرو او دوه ویشت ټپیان لرو چې د دوو روغتیایي وضعیت ډېر خراب ښودل شوی.
طالبانو ادعا کړې ده چې پر پنځو امنیتي پوستو یې حملې کړې او دیرشو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د فاریاب امنیه قومنداني وایي په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې لس وسلوال طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوه مرکز هوایي حمله سوې ده. د فاریاب د امنیه قومنداني ویاند عبدالکریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته داسې وویل:
شبه گذشته بر اثر ضربات قوای هوایی ائتلاف واقع در
تیر شپه د بهرنی ځواکونو په هوایی حملو کې چې په شش ټپه کلی کې سوي لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي، چې د خواجه سبز پوش ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشکونو مرستیال ولسوال حاجی محمد امین هم پکې شامل دي. درې تنه نور وسلوال ټپیان سوي دي.
شاغلی یورش وایي د طالبانو دغه مشر په څو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. وسلوالو طالبانو هم د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو کسانو په کندوز کې وواژه. د کندوز امنیتي مسؤلین وایي چې د اجرایي رئیس عبدالله سلاکار او د عرب قوم د انسجام شورا رئیس نور محمد عرب نن سهار نه نیمې بجې نامعلومو وسلوالو وژلی دی. په پیښه کې چې د کندوز ښار پر باغ زراعت سرک وسوه، د شاغلي عرب یو ساتونکی هم ټپي سوی دی. د کندوز د امنیه قومنداني ویان انعام الدین رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه څرګنده نه ده چې دا حمله چا کړې ده، خو پولیس په دې اړه پلټنې کوي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کوم کس یا ډلې نه دی اخیستی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې درې کسان وژل سوي او لږ تر لږه لس نور ټپیان سوي دي. د یکشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د دې پیښې ډېر تفصیلات نسته، خو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د وکیلانو په ګډون شل کسان ټپیان سول، او دا وروسته له هغه چې امنیتي ځواکونو پر سوله ییز لاریون کوونکو ډزې پیل کړې. خو پوځ ویلي چې دا لاریون د پارلمان د دوو وکیلانو لخوا جوړ سوی و او 15 سرتیری ټپیان کړل. د پاوز په وینا دوی په خبرګون کې درې حمله کوونکي وژل او لس نور یې ټپیان کړل. د پاکستان د پارلمان دوه وکیلان علي وزیر او محسن داوړ هم په دې لاریون کې شامل وو. د خلکو د بشري حقوقو غوښتونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ لګن ستونزو سره مخامخ شوی او د پاوز په سترګو کې اغزی ګڼل کیږي، ځکه دوی په دوامداره توګه لاریونو او اعتراضونو سره له بشري حقوقو د پاوز سرغړونې غندي. له 2013 کال راهیسې کله چې پښتون ژغورنې غورځنګ رامنځته سو، دا غورځنګ په بشپړه توګه سوله ییز پاته سوی دی. د اروپای ټولنې پارلمان د انتخاباتو لومړی نتایج ښیي چې ملتپاله او شي اړخي افراطي ګوندونه تر هغو ګوندونو مخکې دي چې د اروپای ټولنې ملاتړ کوي او منځلارې دي. د نن سهار د انتخاباتو د نیمایي رایو شمیرنه ښیي چې د اروپای ټولنې د ملاتړیو سیالو ګوندونو 321 څوکۍ وړي چې د اروپای پارلمان د 515 څوکیو له نیمایي څخه لږ کمې دي. په فرانسه کې د شي اړخي ګوند ماري لوپین په دغو انتخاباتو کې په بې ساري توګه مخکې سوی ده. زرغونه یاد اروپایی ټولنې ملاتړي ګوندونه هم د تیر په پرتله مخکې سوي دي. په ټوله اروپایي اتحادیه کې د انتخاباتو لومړي نتایج ښیي چې زرغونه ګوندونو په اروپایي پارلمان کې 9 څوکۍ ګټلې چې دا شمیر په 2014 کال کې 250 و. دا په داسې حال کې ده چې له برتانیې پرته په ټوله اروپایي ټولنه کې 50% واجد شرایط خلکو رای ورکړي چې په تیرو 60 کلونو کې د اروپایي ټولنې په پارلمان کې انتخاباتو کې تر ټولو لوی شمیر ګڼل کیږي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د هیواد دینی عالمان د وروستیو حملو پر وړاندې د خپل امنیت غوښتنه کوي. اجرائیه رئیس عبدالله هغه راپورونه چې وایي په ارګ کې د کارموندنې په بدل کې له ښځو جنسي غوښتنې کیږي ټکان ورکوونکي بولي. د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه مو د غزنی له والي سره ځانګړې مرکه کړې ده.
غزنی ته تشکیلات تقریبا پخوانی تشکیلات چې کمبود و، یعنی په داخل د تشکیلاتو کې پرسونل کمبود و، هغه هم پوره شوی. دوه اضافي کنډک غزنی ته راغلی دي.
په نورو موضوعاتو کې په افغان ماشومانو کې د وینې د سرطان د زیاتېدو په اړه یو ځانګړی راپور به واوري. په نړیوالو مسایلو کې به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو جزئیات واوري چې وایي امریکا په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د سپورت نړۍ په 19 پروګرام کې په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د ترکیب په اړه د کرکټ له یو کارپو سره خبرې کوو.
لوبډلې په دوه کټګوریو سره وویشو، یو هغه لوبډلې چې آسیایي هیوادونو نړیوال جام ته تللي او بل هغه لوبډلې چې له نورو هیوادونو دي. نو په آسیایي لوبډلو کې به افغانستان له ټولو سره ښه مقابله کوي.
د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام هم لرو. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي پر دینی عالمانو وروستۍ تروریستي حملې د اندېښنې وړ دي. د دې وزارت ویان نصر الدین دریز نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جګړې تر ټولو زیانمن کسان دینی عالمان دي، ځکه دوی د خپل امنیت لپاره لازم امکانات نه لري. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله هم نن په خپلو څرګندونو کې پر دینی عالمانو وروستۍ حملې وغندلې. د موضوع جزئیات د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت پر دینی عالمانو د وروستیو حملو له امله اندېښمن دی. دغه وزارت ویان ناصرالدین دریز د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دینی عالمان اړ دي چې امامت وکړي او خپل رسالت ادا کړي، خو له خپل ځانه د دفاع په برخه کې ناتوانه دي.
واقعا د عملې د اندېښنې وړ دي، که څه هم دا شان عملې د ټولنې په ټولو اقشارو کېږي، خو دینی عالمان ناتوانه قشر دی. بې دفاع دي ځکه هغوی امنیتي ساتونکي او لازمي امنیتي اسانتیاوي نه لري نو له دغو عملو تر ټولو زیات دوی زیانمن دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د دوشنبه په سهار په کابل کې د دغه وزارت د ملکي مامورینو پر یو موټر چاودنه وشوه چې د کابل د امنیه قمندانۍ د بیان په خبره د دوو ښځو په ګډون پکې لاس کسان ټپیان شول. تر دې یوه ورځ وړاندې په کابل کې یو بل دینی عالم شبیر احمد کاموي هم د نامعلومو وسلو له لورې ووژل شو. همدارس د جمعې په ورځ د دغه ښار په یوه جومات کې د ځای په ځای شویو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان په ګډون دوه کسان ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. په دینی عالمانو د وروستیو ترهګریزو پیښو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تر دې وړاندې د افغانستان د علماو شورا ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې په بیلابیلو پیښو کې شاوخوا 1000 دینی عالمان وژل شوي دي. په دینی عالمانو وروستۍ حملو د افغان حکومت مشران هم اندېښمن کړي. د دوشمې په ورځ د وزیرانو شورا په ناسته کې د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله د غونډې تر پایل دمخه رسنیو ته وویل چې په دې وروستیو کې دینی عالمان ځکه په نښه کېږي چې دوی د سولې ملاتړ کوونکي او دامن غوښتونکي دي.
لبنه مرغه تیره ورځ مجاهد دینی عالم شبیر په شهادت ورسید چې نوموړي په بیلابیلو برخو کې مسؤلیت درلود. په دې ورسیو کې ځکه دینی عالمان وشل کیږي چې هغوی د سولې ملاتړ کوونکي د امن او د ټولنې د سلامت غوښتونکي او د ترهګرۍ خلاف دي. دوی د جماعتونو له محراب او منبر د حق غږ تر خلکو رسوي.
ښاغلی عبدالله امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کوي چې له ټول ولس په تېره بیا د دینی عالمانو امنیت خوندي کړي. دینی عالم شمس الرحمن فروتن بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې وروستیو حملو په جمعتونو او د روژې مبارک میاشتې په ځانګړو مراسمو او د قرآن کریم په ختمونو کې د دینی عالمانو او لمونځ کوونکو ګډون کمرنګه کړی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د غزنی والی وایي په دې ولایت کې ورځ تر بلې امنیتي ساحه پراخیږي او دولت له لاسه تللې سیمې بیرته نیسي. که څه هم وسلوال طالبان دا خبره بې ځایه بولي، خو د غزنی والی وحید الله کلیمزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې مرکزی دولت دې ولایت ته پام اړولی او هلته اضافي ځواکونه استولي دي. په غزنی کې د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر له ښاغلي کلیمزی سره مرکه کړې ده. ښاغلی کلیمزی د مرکې په پیل کې پر امنیتي وضعیت رڼا اچوي.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت لله الحمد د تیر په پرتله ډاډمن دی، تر ډېره حده ښه شوی دی. دښمن ته ډېر تلفات اوښتي، زموږ هوایي ضرباتو کماندوي عملیاتو دښمن ځپلی دی. دغه هم د دښمن دغه بزدل عمل چې ترسره کولو دم د دوی د ذلت او د ناکامۍ هغه حالت دی چې دوی د افغانستان په عامو خلکو په دې مبارکه میاشتې روژې کې ترحم نه لري. نور انشاءالله موږ کاملا غزنیوالو ته د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې په غزنی کې امنیت ډاډمن دی او دښمن توانمندي د لاسه ورکړي.
ولی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په روان کال کې به په غزنی ولایت کې څومره وسلوالو ته د افغان بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو، چاپو او شپنی عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتې وي؟
دقیق ارقام خود ټول کال به درته ونه شم ویلی، ولی په دغه دوو میاشتو کې به د 500 نه د پاسه په دقیق شکل باندې دښمنان د منځه تللي وي.
تر اوسه پورې په غزنی کې د پولیسو امنیتي ځواکونو د تشکیل د کمښت خبره کیږي، څه فکر کوئ دغه د تشکیل د کمښت د ستونزه حل شوې ده که څنګه ده؟
ولله الحمد غزنی ته تشکیلات تقریبا د پخوانی تشکیلات چې کم بود یعنی په داخل د تشکیلاتو کې پرسونل کم بود و هغه هم پوره شوی. دوه اضافي کنډک غزنی ته راغلی دي بر علاوه د ځینو قطعات خاصونه. په غزنی کې ستونزه نشته. تاسو ګورئ چې ورسته بلې په غزنی کې د امنیت ساحه پراخه کیږي، د عملیات جریان لري. انشاءالله په همجوار ولسوالیو کې به عملیات ترسره کیږي او کوشش وکړو چې غزنیوالو ته یوه ډاډمنه او پرامنه فضا رامنځته کړو.
تر اوسه پورې خلک د لویو لارو شکایت کوي. له تېر یو کال څخه د غزنی پکتیکا لاره بنده ده، د کابل غزنی ترمنځ سړک مشکلات لري، د غزنی زابل ترمنځ لویه لاره مشکلات لري، اکثره وخت جګړې باندې لاره بنده وي. دغه لارې د خلاصون یا د لارې د مشکلاتو د حل لپاره کوم پروګرام په نظر کې لري؟
لوی شهره کې مشکلات لرو په دې کې شک نشته، د هغه لپاره هم پلان ته کار لاندې دی. په هغه به انشاءالله عملیات ترسره کیږي او هغه مشکل به ان شاء الله راپش
په روان کال کې غزنی ته افغان او بهرنیو نظامی چارواکو څو ځل سفر نه وکړو د دې ترالو محلي ادارې نظامی چارواکو سره لید کاته وکړو څه فکر کوي چې مرکزی دولت او یا هم بهرنیو ځواکونو غزنی ته پام نه دی اړولی
نو په دې کې شک نشته تاسو چې په غزنی کې ګوري هغه تهدیدونه هغه چې پخوا موجود و هغه تشویشونه چې پخوا د خلکو سره و نن هغه تشویشونه تقریبا کم شوي دي یا هیڅ نشته دي او د افغانستان د مرکزی حکومت خاصتا د اعلی سرقومندان ولسمشر او د بینالمللي دوستانو توجه د غزنی ولایت ته زیاته ده او ډیر کار دلته کیږي تاسو باګاهي لرئ او عملیاتونه ترسره کیږي انشاءالله په لنډه موده کې به ژور تغییرات غزنی په وضعیت کې رامنځته شي
د غزنی والی وحید الله کلیمزای چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د غزنی پر امنیتی وضعیت خبرې کولې په انګلستان کې د افغانستان او کوربه هیواد یعنی انګلستان د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ لوبه همدا شیبه روانه ده د لوبه افغان لوبډلې ډېره بې خونده تر اوسه پورې کړې ده 128 منډې افغان لوبډلې کړې دي 9 کسان یې آوټ شوي دي وروستی لوبغاړی نبی و چې شیبه مخکې آوټ شو او دا شیبه آفتاب عالم پاتې دي او یو بل لوبغاړی به چې دولت زدران دی دا شیبه راغی آفتاب عالم آوټ شوی دی ډېره بښنه غواړم دولت زدران او محمد نبی وروستي دوه لوبغاړي دي چې لوبه به وړاندې مخ ته بیایي 128 منډې شوي دي تاسو ته باید معلومات درکړو چې حضرت الله ځاځي په شپږو بالونو 11 منډې وکړې نور علي زدران په 34 بالونو 30 منډې رحمت شاه په لسو بالونو درې منډې حشمت شهیدی په 53 بالونو 19 اصغر افغان په 14 بالونو 10 ګلبدین نایب په 26 بالونو 14 نجیب الله زدران همدا شیبه تر اوسه پورې هم وبخېدا رناوت شو نجیب الله زدران او محمد نبی تر اوسه پورې هم ولاړ دی او دولت زدران تر اوسه پورې ولاړ دی راشد خان په یو بال هیڅ منډې ونه کړې او آفتاب عالم په 28 بالونو شپږ منډې وکړې رضوان مراد مې د تبصرې لپاره سټوډیو ته راغوښتی اوریدونکو چې تاسو سره خپل نظریات د نننۍ لوبې په اړه شریک کړي رضوان صاحب 129 منډې ډېرې کمې نه دي
ډېرې زیاتې کمې دي تکل صاحب او په داسې حال کې کمې دي چې لا کافي اوورونه افغان لوبغاړو ته پاتې یعنی اکثر د کرکټ مبصرین چې په دې لوبه تبصره کوي د هغوی د حیرانتیا او هغه ډېره حیرانتیا یې په همدې ده چې له افغان ټیم سره کافي اوورونه پاتې یعنی چې باید لوبیږي او ولې افغان لوبغاړي په دومره فشار کې لوبیږي حالانکه د یو تمریناتي لوبه ده
څه شی غلط شول څه شی خراب شول چې دوی غلطه لوبه وکړه
تکل صاحب تر اوسه پورې چې هغه اصلي یعنی تعریف د دې بیټنګ کې د شغدا د چې د افغانستان بیټنګ فلاپ شو یعنی بیټنګ یې ناکام ده میډل آرډر یې ناکام ده اوپنر کې نور علي او څو څلوریزې ووهلې یو څه منډې وکړلې او هغه ستونزه چې همیشه یادیږي یعنی د 2015 کال له نړیوال جام وروسته او په هغه جام کې هم معلومه شو چې د افغانستان لوبغاړو ته د شارټ پچ توپونو یعنی هغه توپونه چې پورته راځي د سینې په مقابل کې یا په ډېر سرعت راځي د هغې د لوبولو هغه تر اوسه پورې طریقه یا ورزده کړه شوې نه ده او یا دوی خپله هڅه نه ده کړې ځکه چې د افغان لوبغاړي له سریلانکا او بنګلادیش سره لوبیږي مکمل فرق کې ماحول کله چې په انګلینډ او آسټرالیا او په ساوت افریقا او جنوب افریقا کې تاسو لوبه کوي هلته توپ تیز راځي په پچ کې نمی نو هغه بال وهل فرق کې لاغه بلنو سره چې په پاکستان هند یا په سریلانکا کې یا په بنګلادیش کې کیږي
دا یوازینی نیمګړتیا و
لوی نیمګړتیا دا ده چې د نننې لوبې ډېر نورې نیمګړتیا هم شته هغه ورختای د افغان لوبغاړو یعنی دوی چې په څه ډول دوه لوبغاړي رن اوټ شوي دي دا رن اوټ کېدل خو کېدیش سړی وایي چې په آخري اوورونو کې چې رنزونه یا منډې کمې وي سړی دومره ورختا اوسیږي دومره ورونه تاسو سره شته دی لوبه تمریناتي ده د پاکستان نم لوبه ګټلې مورال هم لوړ دی نو بیا ورختای دي څه بیا تر دومره فشار لاندې راتلل دي څه دغه نقطې دي چې نیمګړتیاوي دي نننې لوبې
مراد صاحب اټکل ستاسو څه دی چې انګلند به چې اول خو به زموږ سکور څو وي یعنی موږ به څوم منډې افغان لوبډله به څومره منډې وکړي او بیا به هغو په څومره وخت کې په څو رن اوورونو کې دا ټارګټ پورا کی او نه کی
تکل صاحب د کرکټ لوبې په اړه لکه څنګه چې ویل کېږي تر اخري بالا پورې معلومات نه کېږي. اټکل کولی هم ګران دي، اما زموږ سکور کافي کم دی. یعنی داسې ویل کېدل یا توقع مو دا وه چې که د افغانستان ټیم 160-170 پورې آوټ شي نو بیا د افغان بالران لپاره یو نه یو وړوکی چانس شته چې د انګلستان لوبغاړي راټینګ کړي. دا به هېره نه کړو چې د انګلستان لوبډله قوي ده، د انګلستان په خپل کور کې لوبېږي او د افغانستان بیټسمنانو یا توپهونکو ته ډېر کم هدف تاکل ده. زمونږ لخوانه مثلا حمید حسن، راشد خان، نبی دا ډېر ښه بالران دي، دوی کولی شي ښه ښه لوبغاړي راټینګ کړي، اما سکور یعنی هغه بیک اپ چې دوی لري هغه نهایت کم ده.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. رضوان مراد و چې په انګلند کې د افغانستان او د کوربه هیواد یعنی انګلند د روانې مسابقې په اړه جزئیات راکول. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، دا شیبه 122 منډې شوي دي، د افغانستان 9 لوبغاړي او شوي دي په 24 اوورونو کې.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ارګ کې لخدو د کار په بدل کې د جنسي خواهشاتو وروستي راپورونه ټکان ورکوونکي بللی دي او په جدي توګه په دې اړه د پلټنو پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې ویل چې دا مسله باید په خپلواک ډول وڅېړل شي. د ښاغلی عبدالله د څرګندونو جزئیات ناجیه ساپۍ اوروي.
د افغان حکومت اجرایه مشر پر ارګ د فساد او فحشا خپرولو وروستیو ادعاو ته په اشاره د شفافو سملاسي او بې پرې پلټنو غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د ناستې له پیل مخکې رسنیو ته په خبرو کې وویل که چیرې دا مسله جدي ونه پلټل شي دا به د ښځو او جمهوري ریاست اعتبار ته لوی زیان ورسوي.
دا د خزو روان حرکت ته د زیان رسولو پرته بل څه نه دي. دا مسأله باید په جدي او مستقلانه توګه وپلټل شي سو افغانان ډاډ حاصل کړي او د جمهوري ریاست اعتبار ته زیان ونه رسوي.
اجرایه رئیس دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی پخواني سلاکار حبیب الله احمدزی په خپلو تازه څرګندونو کې ادعا کړې چې د پارلماني ټاکنو یو شمېر ښځینه نماندانې چې له 600 څخه کمې رایې وړې وې د ارګ له لورې د نامشروع اړیکو له مخې ولسي جرګې ته کامیابې شوې دي. حبیب الله احمدزی دغه شان ادعا کړې چې په ارګ کې ځینې کسان د فحشا خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي. د ولسمشر پخواني سلاکار مریم وردک هم د احمدزی دغه ادعا چې په ارګ کې اخلاقي فساد موجود دی تایید کړی ده. خو مریم وردک بیا تازه پر ټویټر یو لنډ ویډیوي پیغام خپور کړی او ویلي چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې تحریف شوي. له بلې خوا د ولسمشر ویان هارون چخانسوري تېره ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د احمدزی ادعا په شخصي اغراض ولاړه ده او باید ثبوت یې کړي. د افغانستان جمهوري ریاست د جنرال حبیب الله احمدزی د دغه ادعاو په سړلو ټینګار کوي چې ویلي په ارګ کې اخلاقي فساد موجود دی. د افغانستان جمهوري ریاست د حبیب الله احمدزی څرګندونو ته په کتو د هیواد له سیاسونو غوښتي چې په اوسنیو شرایطو کې دي د ملي ګټو فکر کې شي. خو اوس پوښتنه دا ده چې که مدعي ونه توانیږي چې د خپلې ادعا د ثبوت لپاره اسناد وړاندې کړي پر وړاندې به یې د قانون له مخې څه اجرات کیږي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وایي
په دې حالت کې چې څوک د هیواد پر یو لوړ مقام دا شان ادعا مطرح کوي او هغه هم ناسمه وخیږي حبس لري، جزا لري او باید تیر کړي.
که څه هم تر دې مخکې د افغان حکومت په یو شمېر نورو ادارو کې هم د اخلاقي فساد په اړه راپورونه ورکړل شوي خو دا لومړی ځل دی چې پر ارګ د اخلاقي فساد ادعا کیږي.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په افغان ماشومانو کې د وینې د سرطان د ناروغۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې وزارت د سرطان د څارنې د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر میهن عبدالله له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د سرطان د ناروغۍ شمیرې یادې نه کړې، خو وویل چې هره ورځ د وینې په سرطان اخته له 10 تر 11 پورې ماشومان د اندرا ګاندي د ماشوم د روغتیا روغتون ته مراجعه کوي. له بلې خوا هغه کورنۍ چې ماشومان یې د دې ناروغۍ له کبله د مړینې په حالت کې دي هم اندېښمن دي.
دا د وینې په سرطان د اخته 12 کلن ماشوم لطف الله غږ دی چې د درملنې لپاره د بادغیس له ولایته د کابل د اندرا ګاندي روغتون ته راوړل شوی دی چې له 2 میاشتو راهیسې په دغه روغتون کې بسترې دی. وایي تر 5م ټولګي زده کړې کړي، خو د سختې ناروغۍ له امله نور ونه توانید چې ښوونځي ته ولاړ شي. لومړی مې پښو او لاسونو درد کاوه. له بادغیس نه هرات ته راغلو. د هډوکي د وینې د معاینې وروسته وویل وینه دې میکروبي شوې. بیا کابل ته راغلم. 2 میاشتې کېږي چې دلته بستر یم. 15,000 افغانۍ مې ولګېدې. 9 واکسینه مې واخیستل، 1 پاتې ده. له هغې وروسته بیا معاینه کېږم چې څومره نتیجه یې ورکړې ده. د لطف الله د بستر تر څنګ د مور چې سترګې له اوښکو ډاکې وي ناسته وه، وی ویل زوی یې په لومړي سر کې د وینې د کموالي ستونزه لرله. ټول ځان یې له میکروبي دانو ډک شو او شدید نسناسته یې کوه. وروسته تشخیص شوه چې د وینې پر سرطان اخته دی. د لطف الله مور وایي د نورو لګښتونو تر څنګ هر امپول چې زوی ته یې کېږي له بازاره یې په ډیرو پیسو اخلي.
لومړی مې پښو او لاسونو درد کاوه. له بادغیس نه هرات ته راغلو. د هډوکو د وینې د معاینې وروسته یې وویل وینه د میکروبي شوې. بیا کابل ته راغلم. 2 میاشتې کېږي چې دلته بستر یم. 15,000 افغانۍ مې ولګېدې. 9 واکسینه مې واخیستل، 1 پاتې دی. له هغې وروسته بیا معاینه کېږم چې څومره نتیجه یې ورکړې ده.
په دې روغتون کې چې هر څومره د وینې په سرطان اخته ماشومان بستر دي، اکثره یې له بیلابیلو ولایتونو نه راوړل شوي دي. 15 کلن حمیدالله چې د سر او وریځو ویښتانې توی شوي، ژوره سا باسي، په شونډو او سپیږمو یې وچه وینه ځلیږي، د دغه روغتون د سرطان د وینې په یو بل بستر کې پروت دی. دی د تخار ولایت د خواجه بهاءالدین له ولسوالۍ نه دغه روغتون ته راوړل شوی دی. دی وایي 15 میاشتې کېږي چې په دغه روغتون کې بستر یم. په تخار کې مې له سپیږمو وینه راتلله. درد مې ډېر و. اوس لږ څخه یم چې ګرځم، ساه مې تنګه او سینه مې درد کوي. د وینې سرطان په ماشومانو کې د شایع کیدونکې سرطان نمونه ده او په هغو خطرناکو ناروغیو کې شامل دی چې ریښه یې د وینې په سلولونو او د هډوکو په مغز کې ده. له وریو او پزینه دوامداره وینه راتلل، د هډوکو دوامداره دردونه، دوامداره تبه، مکرر عفونت، په ورنونو او وګو کې د پوستکي راوتل، دوامداره ستومانتیا او د انرژۍ کموالی په ماشومانو کې د وینې د سرطان نښې دي. د اندرا ګاندي د ماشوم د روغتیا د روغتون د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزي ازادي راډیو ته وویل که په ماشومانو کې د وینې سرطان پر وخت تشخیص او درملنې وشي، د درملنې وړ دی. دی وایي که یو ماشوم هر ځله تبه کوي او په هیڅ ډول انټیبیوټیک نه خکېږي، دا یو اشتباهي حالت دی او باید تشخیص شي. که تشخیص هر څومره ژر وشي نتیجه به یې ښه وي. درملنه یې دوه برخې لري. یو دا چې ناروغ ته درمل ورکول کېږي او بلې ناروغ ته شعاع ورکول دي چې په خواشینۍ سره په دې روغتون کې نشته. په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت د سرطاني ناروغیو د کنټرول د پروګرام مسؤول میهن عبدالله وایي هر ورځ د وینې په سرطان 10-15 سخته ماشومان د اندرا ګاندي روغتون ته مراجعه کوي. دی وایي زموږ هڅه دا ده چې په دغه روغتون کې د سرطان مرکز یا واټ ډیر تجهیز او ملاتړ وکړو، او همدارنګه د سدیا د سرطان د تشخیص مرکزونه چې د کابل په استقلال او د هرات په ولایت کې دي، هغه هم تجهیز او پیاوړي کړو. ډاکټر میهن عبدالله وایي د هوا ککړتیا، فاسد خوراکي مواد، د باروتو لوګي او د ډول ډول وسلو کارول د وینې په سرطان د اخته کېدو عمده لاملونه دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږ خاګل آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د کرکټ د لوبي ورستۍ حال دا چې افغانستان 141 منډې کړي، 9 کسان اوټ شوي دي. د شیبه محمد نبی یو څلوریزه ووهله. محمد نبی او دولت زدران د شیبه ولاړ دي او لوبه کوي، او دا دوه د افغانستان وروستي دوه لوبغاړي دي چې د ګورو بچي د لوبې هغه سکور یا نمره یا د منډو نمره څو ته رسوي. څلور بجې او 30 دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال چې ازادۍ راډیو د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې په مرسته جوړوي، او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرام وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده د خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو لپاره.
په سریپول ولایت کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې 16 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده او 15 طالبان وژل سوي دي. د فاریاب امنیه قمنداني وایي په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې 10 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو کسانو په کندوز کې وواژه. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې پرون 3 کسان وژل سوي او لږ تر لږه 10 نور ټپیان سوي دي. د اروپای ټولنې پارلمان د انتخاباتو لومړي نتایج ښیي چې ملت پال او شي اړخي افراطي ګوندونه تر هغو ګوندونو مخکې دي چې د اروپای ټولنې ملاتړ کوي او منتلارې دي، او د امریکا ولسمشر وایي د ایران د رژیم له منځه وړل نه غواړي.
قدرمن اوریدونکو، راسره اوسې په څو شیبو کې اکرام الله اکرام د سپورت نړۍ په اونیز پروګرام کې تاسو ته د تیرې اونۍ وروستي سپورتي جریانات اوروي، لنډیزې درته وړاندې کوي. خو له هغه مخکې فیروزه عزیزي د نن ورځې د سپورتي لوبو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي.
ټاکل شوی نن د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د ملي سیالیو د ترسره کولو په اړه پریکړه وکړه. د اولمپیک ملي کمیټې اجرایوي مشر داد محمد پاینده اختری ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د هیواد په کچه بېلابېلو رشتو ته اړوند دي، چې نن به د دغې کمیټې د بورډ په جلسه کې پرې بحث وشي او د وخت او ځای په اړه به هم پریکړه وشي. ملي سرتسري سیالۍ هر کال د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې له لوري په بېلابېلو رشتو کې ترسره کیږي. د کندهار ولایت د رمضاني جام سیالیو 22 لوبډالو د نیمه پایلو په پړاو ته لار پیدا کړه. د دغه ولایت د ورزشي ادارې امر په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
چې د سیمې ممانده کې شوانه مشهر مسابقه داریم و در جمنازیم ملی که امو سرش میدانه جمنازیم هست دو سی و دو تیم بود که تقریبا از او اشتی من دادگه که شو دو دو بازی میتونیم.
نموری او ویل چه در دقدوه و تورنمنت و روستهی لوبا با در راتون که اونهی پا پیل که در سرشی. در روژید مبارک میشت مناسبه در کندهار ولایت در ورزش اداره پر رمضانی جام سیاله او که در فوتبال دو تورنمنت در جنرال عبدالرازق او احمد شاه عبدالی پنمونو جور شویدی. او د 2019 کال د والیبال د ملتونو لیگ لومړی اونۍ د چین په قربتوب د ایران، چین، جرمنی او ایټالیا لوبډلو ترمنځ پیل کیږي. د ایران د والیبال لوبډله په دغو سیالیو کې د ګډون په هدف نن سهار چین ته ورسیده. د دغې لیگ په لومړنۍ لوبه کې د راتلونکي جمعې په ورځ د ایران او ایټالیا ترمنځ لوبه ترسره کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخواله یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغیزې کوي؟
خدای سره کم جرأت کی د غرض د چار سوګ پټه کوو کوندي به ځان غلای کوندي.
ولی کورنۍ له خپل بچو سره تاوتریخوالي کوي؟
دغه ماشوم چې ویلی کیږي دل نه پوینه ویلی کیږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولن په خبرې اوړو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخواله یوه ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
تم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې ده، خورګان مې وایي، پټ شي مخې ته راسې وایي دي پولې دي دوا موایي خلاصه سي سخري یا پیغام چی درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه تلم چې راغله پلار اعصاب خراب پسې ویولم په سر باندې دجر کې سر روانې مات کړې بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې روانې پاسمان کړې ډېرې والم پلار مې
تاوتریخواله. یا خشونت که د هر چا له لوري وي پر ماشوم ډېر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي دوی ووهي او وټکوي له رواني اړخه یې ډېر ځپي. خانم جان داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه مې ورسره کړې ورته غوږ شي.
خو کله انسان دی ورته چې جوړ وکړي ظرف پرېمځي چې پرې نه مځي بیا جګر خو نه سم وهم کله چې بېخوی اسم بیا وهلکم اوشت کوم وهم
په چه شي باندې وهي
یا په لاس باندې یا چپ لقه باندې یا په لخته باندې یا په لین باندې هر شی چې برا فرض
عیبی کیږي نه
عیبی کیږي څنګه نه خو ما خو عیبی کی
ښه نو خو لږ زره دي اعصاب د سي نارمل
نه کیږي دغه جوش کې چای نه سم کړو ډیر بوزرو باندې راځي
نو کله چې ماشومان وه بیا دې ته مشکل حل کیږي
نه مشکل ما نور نه زیاتیږي زر ما زوري چې ولی ما وه خو بول خیر د داسې زما راوند شي بزن بیا خپلوم نورم زر مزوری گی خب من هم دقیقه وقت گیرم دستی فکر من لرس دید سیا هاری
بیا ورست پیمانه؟
ورست پیمانه
بلا رس بیا ماشمان وحی؟
بلا رس
دستی ماشمان وحی کنه بیا ورست متوجه سوی دا چو برا پس رفته کی گی؟
خب دستی کم جوره تکی گی دقیقه ارز داده چه ارسو گیا پتکه و کندی بیا زان غلای کندی نوری ترس کندی بیم کندی چه بیتا کور کم لرس بیا مورم و یا شور را تکندی
معمولا کله چه پا کورانیو که اقتصادی ستونزی بی نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار نشي ورته برابرولی نو بیا له دوی سره خشونت کوي. په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نورې خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې نه په قانون کې او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډېر په لوړه سترګه کتلي دي. ماشومتوب دوره د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده. که چېرته په دغو دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام او درناوي ورته قایل نسو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو لدید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. بره له دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوا نه د دې موضوع په برخه کې چې د ما د دې ماشوم دا رویه خوښه نه سوه او زه یې وهم چې تر څو دا بیا تکرار نه کړي، که مور و پلار فکر کوي چې ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم، مطلق په اشتباه کې، ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي چې فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم څه دی د یوه تضاد یا د یوه لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو، پیسې خلاصیږي یو وخت تقاعد کیږو، که ډېر امکانات مالي امکانات ولرو کېدای شي چې کور ور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي، ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی. دیني عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلی ده چې که چیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیه ول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل اغم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم لبد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کېږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپله کورنۍ کې چې کوم مور و پلار پیورژېږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب. ماشوم ډېر ذلیله راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ شو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو، په سترګو باندې ړانده شو، زبانی وینا نشي کولای. دا د چشمانی د مور او د پلار له طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهي؟ ناپوهي ده بچی شوخ دی ولې؟
بالکل. دغه ماشوم چې ویلی کېږي دا ناپوهي نه ویلی کېږي. هغه څنګه ناپوهي نه ویلی کېږي؟ نه یې مور تعلیم کړی، نه یې پلار کړی. یغه نه یو شوخي چېرته سوي او صاحب دا چې کوتک ورته راواخله او دبه ورته راواخله او ډب او ډوب او ډب او ډوبه، دا له ناپوهي نه کېږي. که چیرته د مور او پلار سواد درلودی، تعلیم درلودی، نو مخې ته به کېنولی چې بچی دا خط ولیکه، درس ووایه. دا ټول ناپوهي نه ده ویل، دوی ته رسیږي، دا سزما ورته رسیږي.
که رسو دې ته چې په رواني لحاظ کله چې یو کوچنی وهل کېږي رټل کېږي دا څومره مړاوي کېږي، څومره په ده باندې بد تاثیر کوي؟
ډېر. ماشوم ته چې ته څومره رړل ورنږدې کوې، لاس پې کشکاږې، ښه کالي ورته کوې، ښه لباس ور اغوندې، بازار کې چکر ورکوې، ماشوم په خپله وده کوي، د ده ذهن بدلیږي. په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کېږي. هغه کوم ناستیو پاسیه چې له مور و پلار سره د مینې او محبت سره لرې کېږي، موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه، اولاد دشه ونازوه لکه یو ګل، چې دی مړاوی نه شي، دی نورم تازه شي، د دو رویت نور تازه شي. خو نن خلک دشه سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي، ناتوانه دي، د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچي، د تعلیم وسه نه لري، د کتابچو وسه نه لري. د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي، دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي، ځکه هلته ناتواني ده.
کراس دوی ته چې کله په دوی باندې فشار لار لوري نه، بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې اخی، آیا په داسې حالت کې بیا دوی مشکلات حل کیږي؟
نه. که چیرته دا مور و پلار پیورژک شي دا ماشوم باندې، دوی دا خپل غصه وباسي، هم مور و پلار هغه مشکل حل نه شي، مشکل نورم زیات شي. داریږي شپې خوب کې چیغې وي، بغارې وي، نور وسوسه ورته پیدا کیږي. موږ دا وایو چې په ماشوم باندې باید یو سړی مور و پلار او نور مسیحانان ډېر رحم وکړي او ډېر زړه پې وسوځي، او نه مور ظلم پې وکړي نه یې پلار پې وکړي، چې ماشوم ماشوم ده کنه پرکان لکه یو ګل دشه ده، ولې په ده باندې ظلم وشي؟
قدرمنو دوستانو، په دې علت چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی ونه شي ځکه چې هغوی ته سخت زیان اړوي، د ماشومانو خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید لوبو له میدانه په یو بل ونیز خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. هیله ده روغه سټه ولري. پرونه خبرونه کې د تیرې اونۍ د مهم ورزشي خبرونو تر اتسنګ د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې په ترکیب خبرې کوو.
د افغانستان لوبډلې ته کوو کتل شي چې په دغه لوبډلې کې ځینې برخې شته چې په هغه باندې باید کرکټ بورډ کار کړی وي، بالخصوص د تیزو توپ چونکو برخه چې
د کرکټ افغان مبصر قسیم هلالو. همداشان بعد د فوټبال د لوبې په اړه بشپړ معلومات درکړو.
فوټبال یو اجتماعي لوبه ده چې سلګونه کلونه را په دې خوا د خلکو په منځ کې رواج شوې ده.
خو تر هر څه مخکې د تیرې اونۍ مهم ورزشي خبرونه ورو چې فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د مې په 24مه نیټه د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. دا تمریناتي لوبه د انګلستان په برستول ښار کې وشوه. په چې د پاکستان په ګټه وخته او افغانستان ته یې د 223 منډو هدف وټاکه. راشد خان او دولت زدران دواړو 2-2 او محمد نبی بیا 3 وکټې واخیستې. په دغه لوبه کې د افغانستان د لوبډلې غړي شهزاد محمدي ته ډېرې سترګې وراوښتې، خو هغه ټپي شو او تر 20 منډو وروسته له لوبې ووت. حضرت الله زازی له لومړنیو شیبو څرګنده کړه چې افغانستان پیاوړی ټیم دی. هغه 9 منډې وکړې. حشمت الله شهیدی هم د افغانستان په بری کې مهمه ونډه واخیسته. هغه نه یوازې دا چې 4 منډې وکړې، تر پایه ونه سوځید. د برستول ښار په لوبغالي کې ډېر افغانان او پاکستانیان د مسابقې سیل تر ناست وو. په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم زرګونه کسانو د سیالۍ پر انټرنیټ او ټلویزیونونو وکتله. ټاکل شوی چې د مې په 10مه نیټه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. د سیالۍ تر رسمي پیل مخکې باید هر لوبډله 2 تمریناتي لوبې وکړي. افغانستان د مې په 24مه نیټه د پاکستان سره لوبه وکړه او نن دوشنبه له انګلستان سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام لپاره لومړۍ سیالۍ د جون په اوله ورځ د استرالیا سره وکړي. ټاکل شوی نن د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د ملي سیالیو د ترسره کولو په اړه پریکړه وکړي. د اولمپیک ملي کمیټې اجرایوي مشر داد محمد پاینده اختری ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د هیواد په کچه بیلابیلو رشتو ته اړوند دي. چې نن ما د دغې کمیټې د بورډ په جلسه کې پرې بحث وشي او د وخت او ځای په اړه به هم پریکړه وشي. ملي سرتاسري سیالۍ هر کال د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې له لوري په بیلابیلو رشتو کې ترسره کیږي. د کندهار ولایت د رمضاني جام سیالیو 2 لوبډالو د نیمه پایلو په پړاو ته لار پیدا کړه. د دغه ولایت د ورزشي ادارې امر په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
و در جمنازیم ملی که امو سرش پیست میدانه جمنازیم از دوو سی وده تیم بود که تقریبا از او اچتی من دادگه که شتاو دودو بازی میکنه.
نموری او ویل چه در دقو دوو ترونمنتو او رسته لوبه با در راتلون که ونهی پا پیل که در سرشی. در روژه د مبارک میاشت مناسبه د کندهار ولایت د ورزش ادارې په رمضاني جام سیالیو کې د فوټبال 2 ټورنمنټ د جنرال عبدالرازق او احمد شاه عبدالی په نومونو جوړ شوی دی. او د 2019 کال د والیبال د ملتونو لیگ لومړۍ اونۍ د چین په قربتوب د ایران، چین، جرمني او ایټالیا لوبډلو ترمنځ پیلېږي. د ایران د والیبال لوبډله په دغو سیالیو کې د ګډون په هدف نن سهار چین ته ورسیده. د دغې لیگ په لومړنۍ لوبه کې د راتلونکي جمعې په ورځ د ایران او ایټالیا ترمنځ لوبه ترسره کیږي.
زموږه غږ آزادی رادیو ناوړی لکه څنګه چې تاسو خبري د رواني میلادي مې میاشتې په 10مه نیټه په انګلستان کې د کرکټ نړیوال جام سیالي پیل شي. په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې تر څنګ 9 لوبډلې هم برخه لري. دا چې په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې ترکیب به څنګه وي او کومې لاسته راوړنې به ولري، د کرکټ د چارو مباشر قسیم هلال سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې په تمریني لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکول په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې په مورال څومره تاثیر لري.
بالکل مهمه خبره د تمریناتی سیالیو تر سره کول دی او په تمریناتی سیالیو کې چې ولوبډله خزلېږي لوبغاړي ټول روحیا خلی او کوم رسمي سیالي چې بیا تر سره کیږي په هغه کې دوی له مثبت مورال سره هغه سیالیو ته داخليږي. نو د پاکستان ماتول او امداړه ول انګلستان سره لوبه تر سره کول په هغه کې هم امید لرو چې لوبډله خوځلېږي او راتلونکي سیالي چې لاسټرالیا سره تر سره کیږي لاغي ورستا نیوزیلند او نور هغه لوبډلې چې هغه سره افغانستان په نړیوال جام کې سیالي ولري هغوی به هم یو تاثیر لاندې، ځکه د افغانستان په لوبډله کې دا خاصیت شته دی چې غټې لوبډلې راغورځولی شي.
کنډیشن ته په کتلو سره چې هغه اروپایي پیچونه دي، د افغانستان لوبډله به څومره وتوانېږي چې غټو لوبډلو ته پکې ماتې ورکړي.
د افغانستان لوبډلې ته که وکتل شي چې په دغې لوبډله کې ځینې برخې شته چې په هغې باندې باید کرکټ بورډ کار کړی وی، بالخصوص د تیزو توپ اچونکو برخه چې دغه برخه د افغان لوبډلې لا هم کمزورې ده. کنډیشن ته په کتو او هغې لوبغالو ته په کتو او د هوا حالاتو ته په کتو په کار و چې افغان لوبډلې سره داسې تیز توپ اچونکي وی چې هغوی د مقابلې لوبډلې
پاکستان په وړاندې هلال صاحب په لوبه کې بیا زموږ سپینران ښه وچلېدل.
سپینران چلیږي په دغه میدانونو، خو څومره چې تیز توپ اچونکو ته میدانونه جوړ دي هغومره سپینرانو ته هغه میدانونه نه دي جوړ. که چیرې وکتل شي نو په دغه تیرو سیالیو کې چې نورو لوبډلو ترسره کړي بیل افغانستان نه ورو توپ اچونکو پچون کې ډېر کم ځلېدلې دي. د پاکستان یو نیم ورو تو پچون کې خو ځلېد هم دا ډول د هندوستان خو په ټوله کې ورو تو پچون کې ښه نه دي ځلېدلې او ډېر کله دغه میدانونه دا پیچونه د تیزو تو پچونکو لپاره برابر دي. د ورو تو پچونکو سره لږه مرسته کوي.
د افغان لوبډلې ترکیب ته کرا شو فکر کوي چې ښه سکواډ تیار شوی دی د ورلډ کپ د پاره. سره دي چې اوس خو ډېر ناوخت هم ده ځکه چې ورلډ کپ شروع کېدونکی دی. خو بیا هم ستاسو نظر پاره سره
په لوبډله کې د اوپننګ برخه باندې خپل ځینې وکیل لرم هم دا ډول د منځ په توپ وهنه کې د یو توپ وهونکي کمی احساسېږي او هم دا ډول په توپ اچونکو کې یو څه تغیرات زموږ نظر وو. البته موږ غوښتل چې هغه په لوبډله کې اخیستل شوی وي هغه لوبغاړي بالخصوص د نورعلي زادران راتګ په اوپننګ کې له دې سره موافق اکثره کسان له دې سره موافق نه وو ځکه چې نورعلي زادران ډېر وخت په کورنیو سیالیو کې هم نه دی لوبېدلی او په نړیواله سطح هم په سیالیو کې ډېر کله دته چانس نه دی ورکول شوی. نو په کار نه وه چې نړیوال جام کې د لوبډله کې اچول شوی وی. که څه هم موږ ښه جوړه لرو د اوپننګ خو که چېرې اوپننګ پرله پسې ناکامېږي نو که بدلون راوستل کېږي نورعلي زادران به هماغومره مثبت لوبډلې ته نه وي. همدا ډول د ورو تو پچونکو او تیزو تو پچونکو په برخه کې کیڼلاسي ورو تو پچونکي او کیڼلاسي تیز تو پچونکي موږ په لوبډله کې نه لرو.
چاته اړتیا لیدل کېده
کیڼلاسي ورو تو پچونکي کې ظاهر خان موږ کولای شو چې د موجب په ځای په لوبډله کې واچو او زه فکر کوم نتیجه به یې له موجب نه ښه وه. همدا ډول حمزه هوتک یو تجربه کار لوبغاړی دی د پاور پلی په لومړیو پاور پلی کې دنه مونږ ګټه اخیستلی شو او مخالفه لوبډلې له ستونزو سره مخ کولای شو. همدا ډول په تیزو توپ چونکو کې مونږ سعید شیرزاد او شاپور زدران لرو. قسم شاپور زدران له ډېره وخته ښه فوم کې نه دی خو سعید شیرزاد لکه څنګه چې ولیدل شو هغه ښه وځلېده او په تمریناتي سیالیو کې هم دی ښه ځلېدلی دی. نو د ده شتون مهم و چې دی لوبډلې ته راستون شوی وی.
څومره هیله مندي شته دی چې په د ورلډ کپ په سیالیو کې به افغانستان کومو ټیمونو ته د ماتې ورکول وړتیا پکې تاسو ګورئ؟
که لوبډلې په دوه کټګوریو سره وویشو یو هغه لوبډلې چې آسیایي هیوادونو نه نړیوال جام ته تللي او بل هغه لوبډلې چې له نورو هیوادونو نه دي. نو په آسیایي لوبډلو کې به افغانستان له ټولو سره ښه مقابله کوي او داسې مقابله به کوي چې اوس نه ویلی شو 50-50 به دغه سیالۍ او همدا ډول یوه ویسټ انډیزي لوبډله چې هغوی سره موږ مخکې سیالۍ ترسره کړې ده نو هغوی ته به موږ سخته هغوی سره به سخته سیالۍ ترسره کوو او امکان دی ولري چې هغوی نه موږ سیالۍ وګټو.
کله چې رسمي ورلډ کپ لوبې شروع کیږي پاکستان باندې به د دې ماتې تاثیرات څومره وي چې په تمریني سیالۍ کې افغانستان مات کړه؟
تمریناتي سیالۍ کې ټول لوبغاړي یو لوبډلې هغه ټول زور ازمایل کیږي. پاکستان موږ سره ټول هغه خپل زور ازمایلی دی. یو حسن علی هغوی ونه لوبه او په هغې لوبه کې موقعه ورته ورنه کول شوه کېدای شي کومه ستونزه یې لرله خو نور ټول هغه کم زور چې په توپ اچونه کې دوی او که په توپ وهنه کې و هغه یې موږ سره ازمایلی په هغې کې موږ دوی ته ماتې ورکړې ده. نو داسې ویلی شو چې په دې راتلونکي رسمي سیالۍ کې 80% ورکولای شو چې افغانستان به 80% مورال به هم لوړي او ښه به ځلېږي په دغه سیالۍ کې او پاکستان به تاثیر لاندې د هغوی دغه ماتې به د دوی مورال لا غورځولې او که هر څومره کوشش وکړي خو مورال به په اسانۍ سره نه لوړېږي. نو دا مهمه سیالي وه چې موږ په وارم اپ کې پاکستان نه وګټو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه افغان لوبډلې بار بار ویلي دي چې دوی په ورلډ کپ کې لږ تر لږه د سیمي فاینل په نیت باندې دا ځل شرکت کوي او غواړي چې سیمي فاینل ته ورسیږي. د کرکټ لوب او دیو چارون کی پتوګه تاسو مونږه فکر کوئ؟
زه وایم ک چیرې افغان لوبډله په لومړی سوسیالیو کې خلوبې تر سره کې خیسیالی تر سره کې نو امکان د دې شته چې موږ د سیمی فاینل ته لار پیدا کو. خو زه چې څومره باوري ما ک پیسه نشي نو زه به 90% د افغانستان دغه وروستۍ سیالیو ته په کتو سره افغان لوبډلې ته د سیمی فاینل چانس ورکم.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د کرکټ افغان مبصر قسیم هلالو اوس هم لجمن سرسام د فوټبال د لوبي پاړه معلومات ناجیه ساپي درکوي.
فوټبال یو اجتماعي لوبه ده چې سلګونه کلونه را پدې خو د خلکو په وینس کې رواج شوې ده او د پخوا زمانو څخه خلک د لوبي سره مینه او علاقه لري او رس په ورس خلک د دې لوبي سره مینه او علاقه پیدا کوي. مګر د فوټبال لوبه په هغه زمان کې لکه د نن فوټبال چې دی نو لکه په منځنۍ پیړۍ کې د فوټبال لپاره سټډیوم نو. دغه لوبه چې د فوټبال په نامه یاد شوه یعنی ونومول شوه په لوی ډګرونو او حتی د کوڅو په منځ کې اجرا کېده او محدودیت نه و. که څه هم هغه مهال د منځنۍ پیړۍ کوڅې ډېرې تنګې هم وې او د فوټبال تاثیر پر خلکو دونه ډېر و چې خلک به په کړکیو او خپلو دروازو کې ورته ولاړ او سیل به یې کوه او کسبګرو به خپل کارونه پرېښودل او په لوبه کې ګډون کوه چې د هر ټیم لوبغاړي به سلو تنو ته رسېدل. دا لوبه بېله کومه قانونه د یو عالم بې نظمیو سره اجرا کېده او په دې لوبه کې خطر د مرګ او ژوبلې موجود و او داسې نور حادثات به منځته راتلل چې د هغه وخت زمامدارانو دا لوبه له منځه یوړه. د فوټبال لوبه یعنی د توپ لوبه یې 15 کاله منع کړه. د 19مې پیړۍ د شروع د 2مې نیمایي کې بیرته دا لوبه شروع شوه، یعنی قوانین یې ورته جوړ کړل چې تعداد د لوبغاړو په میدان تعین شو. هغه و چې دې لوبې په انګلستان کې ډېر وسعت پیدا کړ. په لومړي سر کې توپ یوازې په راسته پښه او سر وهل کېده، مګر ورو ورو یې قوانین ورته جوړ کړل او انګریزانو تصمیم ونیو چې توپ یوازې په پښه ووهل شي. تر دې د مخه د توپ لوبه یوازې په پښه نه بلکې په لاس، سر او پښه وهل کېده او توپ یې کوروي شکل نه درلوده بلکې بیضوي شکل یې درلوده چې تر اوسه دا لوبه په امریکا کې رواج لري. په 26 د اکتوبر په 1963 میلادي کال کې د فوټبال قوانین په 14 مادو کې په لندن کې ترتیب شو. قرار قرار دې لوبې ټولې نړۍ ته پراختیا پیدا کړه. د لوبغاړو تعداد 11 تنه تعین شول. تر دې د مخه ریفری په چغو، نارو، اشارو او بازو به په رنګ چې په لاس کې به یو لوبه مخ ته وړله. په 1928 میلادي کال کې د توپ اچول په دواړو لاسونو قبول شو. په 1991 میلادي کال کې د ګول اندازه او د پینالټي نقطه یعنی 11 متره تعین شو. په لومړي سر کې ګول کیپر د پینالټي شوټ په وخت کې د ګول څخه مخ ته راوته، په خیزو او مختلفو حرکاتو او حتی ښکنځلو سر شو چې په پای کې دا کار منع شو. ګول کیپر د پینالټي شوټ په وخت کې نشي کولای چې د ګول څخه ووزي تر څو چې شوټر ضربه نه وي ورکړي. د فوټبال بین المللي فدراسیون په 1900 لمریز کال کې د مې د میاشتې په 1 نیټه په فرانسه کې د فیفا په نامه تشکیل شو چې ورو ورو وروسته تر دې نیټې د فوټبال لوبې وسعت پیدا کړ چې په طرز العمل او قوانینو کې بدلون راغی. تر نن ورځې پورې راورسېده او د خلکو علاقمندي ځان ته راوړله.
درنو دوستانو، مننه چې ازادي راډیو اوري. په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.
سرا تل مستقیم باندے بکلا روانے گم آخر کلا بسا میں گم اس خونا یا ماما شم تا میرا بی ترا وخایا منزل میں کمالو یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا قیوم یا حیو 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 یا قیوم تیرا میں زیڑا زیڑا عبادت میری آئی دے ہر اوکار میں ہوائی دے اس دعا میں نہ قبلے گی خیر میں چاہتا نہ رسے گی لا پوئی نیا مومر تیر دے لا دنیا میں لاس چا پھر دے ہم ظالم یا ما پانورو حملہ نورو یا
یم مظلوم تا میرا بیه تارا و خایا منزل میں کمالو یا حیو یا قیوم 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 زندگی هرگز ندارم با درگاهت.